سلامونه وخت بخیر لغرمی مخکی لس بجی شوی زه صفی الله ستانکزای مود ازادی راډیو دغه پروگرام د خرغ لاستایم وړاندې ازادی راډیوی مجله لرو خو تر هغه مخکی خبرونه په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له امریکا غوښتي چې د افغانستان اثاري زیرمه د یوه امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي. ښاغلي کرزي دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اثاري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پشتوانه ده کار واخلي. ښاغلي کرزي په ټویټر لیکلي د افغانستان بانک اثاري زیرمه د افغانستان د خلکو ملي شتمني ده او له امریکا غواړي چې دا پیسې مصرف نه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دولت وزیر حنا رباني کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي. اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل له اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیه له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده. اردوان دا خبره پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وکړه. چین وایي د یوې خیریه غیر حکومتي مؤسسې له لوري د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې ورسېدې. چین د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 500,000 ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه کړې ده. هند پرون افغانستان ته شپږ ټنه طبي مرسته واستوله. هندي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي دا افغانستان ته د هند د طبي مرستو اووم پیټی دی. په پروني مرسته کې چې په کابل اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه ضروري درمل شامل دي. هندي رسنۍ وایي 500,000 افغان سکان او هندوان لا هم په کابل کې انتظار دي چې هند ته ولیږدول شي. په کابل کې د جون په 23مه د سکانو پر ګردوارې له بریده وروسته پرون د افغان سکانو لومړۍ ډله هند ته لاړه. دا 1,000 افغان سکان د هند حکومت او د دغه هیواد د مدني ټولنو په مرسته په یو ځانګړي الوتنه کې ډیلي ته لاړه. او د ایران له لوري په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي. راپورونه وایي د مصر استخباراتي چارواکو له خپلو ایراني سارو سره په کتنه کې هغوی ته خبرداری ورکړی چې که د مصر په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور هر ډول هڅه وشوه د تهران او قاهرې اړیکې به اغېزمنې کړي. نن شاوخوا 3000 دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت را بللي خپل غونډې ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې هیڅ خزه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکو خپل خواخوږي را غونډ کړي چې خپل واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي. خو طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لویه غونډه هلته جوړه شوې ډزې وشوې او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست. خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ. ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډزې کړې دي. خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه وسلوال وروسته لدې وشل شوي چې د علماو پر لوی غونډې ډزې وکړې. دوی هم دا راز ویل چې دغو کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډزې کولې. دا برید په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2,000 ځواکونه د غونډې د امنیت لپاره د هغې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي. د غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د طالبانو څخه باندې لس میاشتنی وخت په اشاره وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونې کولې د خبریالانو د پښتنې په ځواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندیشته لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان آزادي محدوده کړې ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لویه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
پرون د علماو د غونډې په لومړۍ ورځ د بامیان د یو دینی عالم سید نصرالله وایزی بامیانی دې خبرې توجه جلب کړه چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي او د هرات ولایت د مولوی انصاری دی خبرې چې د طالبانو د نظام خلاف د هر غک په قهرجن ډول وځپل شي ډیر توند خبرګونونه وپارول. سره له دې چې نن د علماو د غونډې دوهم ورځ پیلېږي خو لا هم د دې غونډې اصلي اجنډا او هدف څرګند نه دی. طالبانو ویلي علماو ورڅخه د داسې یوې غونډې غوښتنه کړې او دوی ورته چمتو کړه، خو له دې سره سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هیله لري چې طالبان به خپل سخت دریځ بدل کړي او ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو دربار هیله څرګنده کړي چې دا غونډه د نجونو د زده کړو او بشري حقونو په اړه ښه خبرونه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د کاناډا په هیواد کې د افغانستان یو پخوانی سفیر شینکی کډوخیل په دې اړه څه نظر لري؟
نور اقشار هم په نظر کې نه د نیولې او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د فکر کوم چې نو د دومره لویه غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید هغه ټول ستونزې چې اوس ولسو سره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به دغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریځي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې شوه وای زکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سم نه چلیږي او دنیا هم له فیلی وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، رون آنده، مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یو ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای تر څو پورې افغانستان د اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارتوي په قطر کې د ټام ویست په مشرۍ له امریکایي پلاوی سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړې دي. امریکا له کابو درې میاشتې ځنډ وروسته له طالبانو سره په دوحه کې خبرې وکړې او ویل چې له طالبانو سره تماسونه د هغو اندېښنو لپاره مهم دي چې د افغانستان له درکه لري. د دوحې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ چارواکي ملګري وو. د طالبانو په پلاوی کې چې مشرۍ د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غاړه درلوده، د مالیه وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل وو. بیا هم اسمت ساروان ته وګدو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستي زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره 55 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي پلاوی څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد کړي او پر افغانستان لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي. د زیاته کړه
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکاري او مثبت تعامل لار غوره شي تر څو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماټیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړه انزوا په دغه هیواد کې د واشنگټن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبري په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونو د زده کړو مخه ونیولې. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستيال ویان په وینا ټام ویست د وه په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا له دې سره ده چې د تروریزم مخه ونیول شي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقونه رعایت، د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل شي او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړل شي چې د اګست تر 15مې وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وبل دغه هدفونو ته د خبرو لاري در رسیدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منځوي کولو نشي ترلاسه کېدی، خو دا تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ونه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندیشنو په چیره بیا د تروریزم مسالې ته په اشاره وویل چې د دوی حکومت پر کړیو ژمنو ولاړ دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته پرې نه خو دی له طالبانو سره خبرې درولې وي، خو دا د اوسې بیا پیل کړي. عصمت څاروان د دغو خبرو په اړه د امریکا میشت افغان د نظر خاوند او کارپو شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریز بدل کړه یا په کوم هدف پسې ده.
لکه وخت راهیسې چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ خونزی دفتر او یا کار دروازه بند کړی د هماغه وخت رئیس د امریکا متحده ایالات حکومت هم د طالبان سره خپل اړیکی راشه درشه او مذاکرات ډیر محدود کړی دی. په دې ورسته کې د طالبان پرندیز او د دوی په غوښتنه د امریکا متحده ایالات حکومت دې ته قانع کړی شو چې طالبان سره کیمی خپل مذاکرات لسره پیل کړی.
همدر څه ستاسو معلومات دي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالات حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبرې کړې. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنه کې پاتې نشي، هغه دا چې باید پرې نږدې چې تورستي کړی د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټول ګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده چې امریکا متحده ایالات په دې باندې هم طالبان ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریمه موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده چې په هغه کې خاص کر د لګکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده او طالبان ته په تاکید سره ویلی چې دغه شر دوی نشي لري کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث واچی هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوي او د هغوی د ویستلو لپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه چې امریکا متحده ایالات شاوخوا 55 میلیون ډالر د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، د مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالات د حکومت لخوا کنګل شوی ده او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسانو چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوي هغوی ته بلار شي، خو بل مقدار به د افغانستان په نامه لا هم دلته به خوندي وي خو د تعزیراتو لاندې به وي.
څه فکر کوئ چې د طالبانو غبرګون یا ځواب د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څه و؟
په دې بحثونه کې البته طالبان غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشې شي، دغه کنګل شوي پیسې. خود امریکا متحده ایالات دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، او تر څو چې دغه شرطونه نیمې پوره شوی یا یو دغه شرطونه نه، نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نه لیدل کیږي. او بل موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکای متحده ایالات هیئت ته ویل شوی چې باید د دغه شروطو په منلو سره امریکا هم د وسوال مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونکړي او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي. سره له دې چې وسه پوری کوم رسمی اعلامیه نه د خبر شوه خو ما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبان کې یو څه نرمخت راغله چې دا به امریکا دی ته اړو واسه چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمخت وخی خو په تر ټولو ستره موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو لپاره د یو ټیسټ او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي او تر هغه وخته پورې چې د ښځو نجونو پر وړاندې د مکتبونو ښوونځیو دفترونو دروازې ونه پرانیستل شي زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونه شي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0422 12 شپږ 41 00
ټاکل شوی ده چې د افغان ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري جوړیږي د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغان ښځې د کار او تعلیم په شان حقوقو څخه محرومي شوې دي او د چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندېښمن کړي دي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن جمعه د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو په باب د بحث لپاره بیړنۍ غونډه رابلل لیده په جنیوا کې د افغانستان د پرځول شوی جمهوریت حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طيب په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
نشست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ شي او پای کې به یو پریکلیک هم خبر سي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د شوزو او جنونو د بشري حقوقو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي او تکرار په افغانستان کې د شوزو او جنونو د حقوقو سرغړونکو ته څه عواقب لري دا به په دې پریکلیک کې شامل موضوعات وي
موضوعات د دې قطعنامه موجود است
فرانسې او اروپای اتحادیه کابل اس روسي په خوا ویلی و چې د 2020 میلادي کال د اگست لمیاشتې د افغان شزوون جنو د بشري حقوقو د وضعیت سخت خرابېده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري میشل باچلی دوی اونې مخکې طالبان په افغانستان کې د شزوون جنو پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل د پچینی واکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیار شي به تجربه کوي
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه سندرغاړي نغمه وای چې افغان هنر بنه پریشتو چمړ شي
هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسېږي موسیقي ته باید کار وکړي هنر ته باید کار وکړي
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وای چې طالبانو ورته ویل دي چې د موسیقي لالاتو ځانو نخلاص کړي
دا ویسه په بار ملک یا غونډي هو ادونو ته ویسه خرڅ کړي
د شعر نقطه ضرورت شته استاد جنید شریف وای
نقط په کار دی او ځانګړی
له ډاکټر اکبر اکبر څخه شعر اورو
دغه خار د کوم وطن د سوداګر چې سودا پکې د هر سر په بازار ده
له ډاکټر محمد تنها سره پر هغه مقالو شخیدلایم چې په نړیوالو جورنالونو کې چاپ شي
اړیمه کلیکنه باید اول یو خلاصه ولري
د خبرونه پورستیو کې لنډه کیسه درته لرو.
سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه.
د یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي دي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. په دې اړه مو وړاندې په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې د مشر نظر اخیستی دی. تر دې څرګندونو مخکې د بهر میشتو افغانانو نظر درسره شریکوو. یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان دننه د طالبانو له لوري د موسیقي مړ شوی څراغ په بهر کې رون وساتي. پیشندل شوی سندرغاړي نغمي ازادي راډیو ته وویل چې بهر میشتي هنرمندان باید د نویو سندرو له جوړېدو لاس وانخلي او نور کسان وروزي چې افغان هنر ژوندی پاتې شي. نور په دې راپور کې.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اوریدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی. له ښار او بازار سربېره هیڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اوریدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اوریدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتې ته اړ وستلی دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپري نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له دغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمينه ورته مسايده د غواړي چې نوي موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مسايده دي چې په بهر کې وسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوي سندرې جوړ کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاس ور کړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له هرې شونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک و رای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انساني لاره به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقي زیان ویني او تیاره کې ده، سبا به روښنايي وي.
فردا روشنایی خواهد بود.
زمامینا یا فیروزه یا مرغل را در سبکم چاره سدر
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمیر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ دو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نشو.
په راپور کې مو واورېدل چې نغمه وایي افغان موسیقي به په خپل هڅو ژوندۍ ساتو او احمد مرید باور دی چې د موسیقي پاکلار څوک نشي بندولی. د یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. زموږ همکار په جلال آباد کې په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیه له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. استاد کمینګل په ځواب کې وویل
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو،
مرده که ټول هنرمندان حیران ته حیران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅوه دی کور مخه کې. دغسې حالات دی چې زموږ داسې نو د کشران بچې هغوی خو مزدوري هم کولی شي مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمینګل استاد رسنیو ته یو مکتوب رسیدلی دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پیښور ته یو سی اول ته وپلورئ. د موسیقۍ سامان ولې پلورئ؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسه په بار ملک یا ګاونډي هوادونو ته ویسه خرڅ کې یو روزګار دلته په افغانستان کې پیغو چلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیې زنو هنرمندانو د موسیقۍ آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوي، باوجود دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره مو سه هڅه کړي یا رخلاص شوي؟
زه خبرم چې د زرولي باجه ماته کړي و مالته چې بل ټیکټ و چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نو راغه اخیسته ده مات کړي ده نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکه زمونږ هم دغه وسیله د رزق او روزي و. دغه حالات دي چې مونږ په خوده کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لار شو مکت
په دې وروسته لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د ارتزاقیه موادو لپاره یې ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نوي شوي؟ تاسې چارواکو تاریخ شوي یاستې په دې برخه کې؟
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ما ته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم واخیستي، دغه ټول وایي بې تنخواه مونږ سره دلته ولاړ.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر استاد کمینګل.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
ابوالفرج قدامه بن جعفر چې د 2 هجری پیړۍ په وروستیو او د 3 هجری پیړۍ په لومړیو کې ژوند کاوه د شعر د نقد کتاب لیکلی دی. د دې د اثر د عربي ژبې له مهمو نقدي اثارو څخه ګڼل کیږي او قدامه بن جعفر د شعر منلی ناقد دی. د دې شعر د پوهیدو لپاره لکه کتونکي غواړي چې په څو شیانو باید پوه شي، په عروسو او وزن، په قافیه او مقاطعو، د شعر د ژبې علم ولري، د معنی له علم سره آشنا وي او په دې هم پوه شي چې ښه شعر له خرابه تفکیک کړي. د شعر معاصر نقد شعر ته د یوه ځانګړي موجود په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د دې موجود د برخې د ارزونې حکم کوي او زمینی معنا ته د ښکاره معنا په څیر اهمیت ورکوي. ناقدان دا خبر هم کوي چې شعر باید معنا ورنه کړي، شعر باید حضور پیدا کړي. دا او دې ته ورته ځینې نظریې د یو شمېر شاعرانو په باور د تعامل وړ دي. نو سوال دا دی چې د شعر نقد ته ضرورت شته؟ د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پوهنتون کې به د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه واورو.
نقد په کار دی او ځانګړی نقد چې د شعر لپاره مناسبت ولري هغه ته یو نقد په کار دی.
له ځانګړي نه مو مطلب څه دی؟
مطلب دا دی چې یو خو په شعر کې مثلا په شعر کې د غږ رول ډیر برجسته دی. په شعر کې مثلا یوازې معنا نه ده، هم کې معنا ده او هم د غږ او صوتي عناصر پکې ډېر دغه دي.
یعنی مطلب مو له موسیقي ده؟
موسیقي ها، او په یو شکل د شعر غږ شعر موسیقي ده. چون شعر ډېر په اصطلاح ډېر غلیظ دی، یعنی غلظت لري او پکې حشوه او اضافي شیان پکې لګ دي، نو هر مصره چې ته واخلې هغه باید تشریح کې توری په توری، کله کله حتی حجاب و حجاب باید هغه تحلیل شي.
ستاسو دا خبره چې د شعر د کلمه په کلمه اهمیت لري، ځکه چې کلمه پکې یعنی د کلماتو اختصار هم پکې شرط دی. په ورته وخت کې ځینې کره کتونکي ناقدان دا وایي چې حروف هم مهمه دي، ځکه چې حروف د کلمې داخلي موسیقي جوړوي. ستاسو څه نظر دی؟
بیخي سمه ده. دا خو یو په دې کې باید سړی ووایي ځینې دغه څه شیان چې د شعر په موسیقي کې سړی ویني هغه آگاهانه دي، ځینې نه آگاهانه دي. کله کله شاعر خپله عمدی دا هجاگان نصر یو ځای کوي، خو د دې دا ذوق داسې موزیکال ذوق دی چې هغه په خپله هغه حروف یو ځبل سره تناسب پیدا کوي. سربیره په قافیه موږ په شعر کې په هر مصره کې ډېر داسې حروف پیدا کوو چې یو ځبل سره توازن لري یا تجنیس لري.
ځینی په دې باور دي چې کلمه په خپل ذات کې له څنګلوري کلمې سره په شعر کې رابطه لري. یو کلمه په ډکشنری کې یو معنا لري، لیکن دا کلمه کچرته په شعر کې په یو مصره کې راغلي د څنګلوري کلمې څنګ ته چې کومه کلمه ده یا یې غنه مخکې کومه کلمه ده، له دوی سره چې کله داسې په یو لاین کې راغلي ده معنا یې بدله شوې ده او موسیقي هم.
او دا خو بیخي دا هر شاعر پورې ارتباط لري. زه فکر کوم ځینې شاعران دي چې خو دې په دومره نه ګرځي چې د زما د اوله کلمه د دوهمې کلمې سره مناسبت لري که نه لري. یوازې اواز ښه دی، غږ ښه دی، او که معنا یې هم یو د بل سره ارتباط لري. که ښه شعر راواخلي نو هغه کې حتما دغه د معنا او د غږ اړیکه ډېره ښه ده.
تاسو د موسیقي او د معنا موضوعاتو ته اشاره وکړه، لیکن موسیقي او معنا په ټول شعر کې بیا څنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په ټول شعر کې هم باید نقش ولري؟
او طبعا ځنه په دې سره کې د غربي اشعارو تر تاثیر لاندې یم. دلته خو په دې څه په تاریخي ډول څه په نننی شعر کې په دې لویدیز کلچر کې خداسې یو شی دی چې د شعر کلمات او آهنګ موسیقي ټول باید یو موخه ولري، یو هدف ولري. مثلا یو شعر واخله، هغه شعر د په نامه د لیک ان سپری، دا ټول شعر تقریبا دولس مصرې لري. هغه ټول شعر هر کلمه یې چې واخلي د سولې او د سکوت او د بیغمی د آرامش هم آهنگ لري او مانا. مونږ دو تر ډیر په خپل اشعارو کې نه لرو.
په همدې برخه کې ځکه چېرته تاسو یو مثال درکم، مثلا د خوشحال خان خټک دا بیت را پیاد شو چې وای: په خونی هاتی سپره شوه، می پرسته، زه هم مست، آتی هم مسته، دا هم مسته. دلته دغه د شعر د جملې لنډې دي، او د دې له خاطره چې معنا هم هیجاني ده، نو موزیک لنډ راغلی دی، موزیک طولانی نه دی راغلی. فکر کوي چې همدا مطلب مو دی؟
په دې خپله په دې شعر باندې سپتره نشم کولی، خو د خوشحال په شعر کې دغه شی شته. یو شعر چې زما ډېر خوښ دی هغه یو غزل دی چې وایي: لیوانی را لره به څه کړې نور تدبیر، لیوانی لره زندان بویه زنځیر. نو ما فکر وکړ چې ته ګوره زندان زنځیر، دا یو تجنیس کې دا دی. او بل دا چې دغه لیوانی لره لیوانی لره دا دواړه تکرارېږي، دا خپل یو موسیقي ده پکې، او دا خپل رواني د شعر د معنا رواني. نو خوشحال کې زه په دې عقیده یم چې موسیقي امکانم لري چې په عمدي توګه د د فکر کړی وي چې دا لاندې لاندې جملې یا عبارتونه د دغه سره د معنا سره اړیکه لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې حتی حروف که چېرته له معنا سره هم ژغوي تاثیر په لوستونکو ډېر وي. مثلا د دې لپاره چې خوشحال یاد شو نو د یو بل بیت فرزن دی وایي چې وخت نه او بهار دی زه جدا له خپل یاره دریغه 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 چې به یاره زه بهاره. دلته په دې آخره کې د بهاره یاره گلزاره دغه لانگ واول یا اوژد واول دا یو رقم دی افسوس مانا تدایی که بی چرنگه تاسو هم نظر است؟
دا او پا عمومی توگه زب دیگه دیر هم نظریم او هم ما خپلا کلا کلا دا کار کرده دی که کوشش میکرده که دا اوگد غاگ او دا لند غاگ یا دا زیگ غاگ او دا پوست غاگ ترمند دا توپیر نکار واقع نو خوب پده مشخص شیر باندې زه اوس د اول ځل دی چې ما تاسو نه دا واورید نو زه په دې باندې افسران شم کولی خو دغه سې په عمومي توګه دا کار کېږي همیشه کېږي.
ځینې کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه حروف چې هغه له پوزې نه تلفظ کېږي لکه میم لکه نون دا د تعثر حزن او دغه رقم یو معنا شیندي او د همدې له خاطره دوی البته که افراطي خبره ده نه وي. مثلا دوی وایي چې د حزن د غم په دې ټول دغه سې نورو کلماتو کې هم میم شته هم نون شته. حروف که چېرته په دوه ډوله دي تجوید له مخې تقسیم شي چې یو ډول حروف دي چې انفجاري دي چې لوړ آواز لري یو رقم حروف دي چې محموس ورته وایي هغه عربي اصطلاح کې چې ټیټ آواز لري لکه میم او نون. څرنګه آیا په دغه شکل باندې هم نقد کېدای شي چې څوک په حرف حرف ته تم شي او خپل نقد وکړي؟
حتما دا 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 کار باید وشي او زه ډېر خوشاله یم چې دغه څه تاسو نه دا اورم ځکه زه نه خبر نوم چې دغه څه شیان دې باندې څوک کار کوي. دا دا ډېر ما خپل یو دغه مې نه دی کړی دا تحلیل مې نه دی کړی خو یو دغه یو مشاهده مې کړې چې دا لنډۍ چې ګورې دا لنډۍ هره لنډۍ په یا په ما ختمېږي یا په نه او دا دواړه هم نون او هم مین دغسې موزیکال اوازونه دي. او دې کې بیا یو بل شی چې ما دغه کړی دی ملاحظه کړی دی چې دا نومونه چې دي دا نومونه زیاتره دا خواږه خواږه نومونه یا نون لري یا مین لري. نو دا دې کې خطره پکې چې امکان د تعمیم مجبور شي اصطلاح به تعمیم غلط امکان لري چې سړی ډېر شوق راشي او په دې کې تعمیمونه وکړي چې د هغه طرفدار زه نه یم. تعمیم نه زه ډارېږم چې دا ټول دا پاسته آوازونه داسی دی او دا زیگ آوازونه داسی دی خو دی دیر مطمئن یم چه دی شایرانو یا پا آگاهانه یا خو نا آگاهانه دوست پا آثارو که دغسه شیش دک.
تاسو دا تعمیم خبره وکړه پو مجموع که پو هنر که اصلا تعمیم باید ناقد و تشتی یعنی فرار وکید
او هم دا هم دا هم ام دا وای چې حتی په یو شاعر کې یو شعر یو یو خاطه دی بل شي بل څه.
له استاد جنید شریف څخه مننه. د اتل هیلی په نوم د شعر او نثر ګډه ټولګه په روسیو کې په لندن کې د ای بوک یا الکترونیک بوک په بڼه چاپ شو. دا د ډاکټر اکبر اثر دی چې پکې خپل یو شمېر شعرونه او نثرونه راغونډ کړي دي. اکبر د دې کتاب یو شعر را سره شریکوي. له دوی څخه اور
چې زمنګ لارا او داغیار لارا داغیار لارا تر کوره د بادار ده دا غیار لاره تر کوره د بادار ده، خو زمنګ لاره تر یار ده یا تر دار ده. دغه خار د کوم وطن د سوداګره، دغه خار د کوم وطن د سوداګره، چې سودا پکې د هر سر په بازار ده. هسې نه د اسرافیل د شپیلۍ سا شي هغه چغه چې په خوله کې د دې خار ده. دلته هر شیرینۍ ده بی بی ځوانه، دلته هر نتکۍ خوله کې د خامار ده. خاموشي د زندانونو کڼه نه ده، خاموشي د زندانونو کڼه نه ده، د رندانو د پیالو کړنګ ته ایسار ده. د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري، د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري، چې دا وینه د مؤمن که د کفار ده. تور پیلان د ګرو و غرونو سر ته خیجي، خزانه له کوم ستانه را دوچار ده. پیره اوس هره کوڅه په مړو ډکه، پیره اوس هره کوڅه په مړو ډکه، پیره اوس دی هره ورځ د کاروبار ده. پاړوګره ولې نورې لارې ګوري، پاړوګره ولې نورې لارې ګوري، تل لستونی چې د لار ده دا د مار ده. دا چې هره ورځ مې هر سارا وژني، دا چې هره ورځ مې هر سارا وژني، دا خیوه د بل چا نه ده، د دلدار ده. دا زړګی چا په تورو چا په تیرو تورو پرې کړی، دا زړګی چا په تیرو تورو پرې کړی، دلستا د چارګل یوه پره په کار ده. دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره، دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره، دغه اوښکه چې په ګروه د سهار ده. نو څار نو زار نو زار له هغې پوښتنې مینې له چمه، چې شمله د لوپټونه پکې زار، د لوپټونه پکې زار.
په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې د مقالو د چاپ په اړه کتونکي وایي چې دا په نړۍ کې د علمي ټولنو د غړو ترمنځ د ارتباط یوه مهمه وسیله ده. د راپورونو له مخې داسې ډېر شوي دي چې د څېړونکو یوې ډلې د خپل کار نتیجه په یوه جورنال کې خپره کړې ده، بیا پانګوال راغلي دي او د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یې پانګونه کړې ده. د دې تر څنګ په نړیوالو جورنالونو کې د مقالو چاپ محصلینو ته د سکالرشیپونو او فارغونو ته د شو کارونو زمینه مساعده کړې ده. له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه د ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکوم چې خپل یو شمېر مقالې په نړیوالو جورنالونو کې خپرې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو.
د ډاکټر محمد تنها تر اوسه یو لس مقالې په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې په انګلیسي او جرمنی ژبو خپرې شوې دي. د دې مقالو اهمیت په څه کې دی؟ دا مقالې څرنګه لیکل کیږي؟ مخکې تر دې چې له ښاغلي تنها څخه د دې سوالونو ځواب واورو، په دې اړه به د دې نظر ته غوږ سو چې په معتبرو جورنالونو کې د مقالې د خپرېدو لپاره باید کوم اصولو ته پاملرنه وشي.
په ټولیز ډول باندې د اکاډمیکو لیکنو یو ځانګړی لارښود دی چې هغه تقریبا نړیوال منل شوی لارښود موجود دی، چې یو اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري، بیا یو معرفي د پرابلم، بیا دغه نه وروسته دغه پرابلم موضوع اړه باندې موجوده کوم تحقیقات چې شته یا لټریچر چې موجود ده هغه ته اشاره یې، بیا دا چې دا څېړن کې دغه پرابلم څنګه را پیدا کړی ده او څنګه بیا د دې حل دپاره کوم کړنلار یا کوم پروګرام جوړ کړی، بیا په کوم میتودونو باندې ډیټا راټول کړی او څنګه دا ډیټا تجزیه کړی ده، او بیا د تجزیه وروسته دغه له نورو ډیټا سره مقایسه کړی نه ده مقایسه کړی او په اخر کې هغه یو د خپل د لیکوال هغه یو خلاصه لیکي چې د ما نظر دغه سیده او پلانای ریسرچ کې داسې ویل سوي دي او د خپل نظر خپل نتایجو د تشریح لپاره باید علمي دلایل ورکړي او په اخر کې ماخذونه دا هغه یو عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونه چې تاسو اشاره ورته وکړه د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کومو ماخذونو باندې اعتماد کېدای شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي.
بالکل یو اول خود ماخذون د لپاره ځان د سافټویر کاریږي چې سیټاوی او منډلای ورته وایي ان نوټم د خپل مایکروسافټ سافټویر هغه معمولا د ماخذونو اول کنټرول چې هغه په اوتومات ډول باندې کله ماخذ وکړ کوي هغه خپل دغه سافټویر انجن باندې د ونو کده یو سرچ انجن لري او اوتومات را پیدا کوي او تاسو ته مخاص په ډول بالته په خپله د پانه کې خپل اوتومات دی درته او فارمټ د ماخذونو فرق کوي. عمومي دوه فارمټ دي چې د هارورډ په نامه او بل دی وانکوور په نامه باندې دا دوه د ماخذونو فارمټونه دا چې ماخذ څومره کاره ده کنه ده کاره دا موضوع یو څه قابل د بحث ده. ځینی ژورنالونه چې هغه تاسو دا خپل څرنلیک ورولې د خبرول لپاره هغه چې د ماخذونو وګوري هغه اډیټینګ بورډ هغه د ماخذونو د پکتو سره چې دا ضعیف ماخذونه دي حتی هغه ول ریویو ترملي بیرته درته مستردوي درته وایي چې دا مو په ژورنال کې قابل دي نشر نه ده. استاد چې ژورنالونه چې د پیسو په مقابل کې د تاسو دا څرنلیکونه نشروي خو هغه د نړیوال اکاډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې ډبل ریویو او تقریبا مفت چاپېږي او عامه په ډیرو معتبرو ژورنالونو.
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه دی ورته ټاکل شوی؟
حدود یوازې د خلاصې ابسترکت لپاره ټاکل شوی چې دغومره حروفونه زیات باید نه وي خو دا چې په خپل محتوا د متن څومره یې اکثره ژورنالونه وایي د کچې تړنې مختلف وجوه لري نو موږ ورته بدنا ټاکو خو که چیرې دا محدود وټه کې بیا حداقل هغه زمایم کولای شي سړی اضافي الته بدون له حدود کولای شي زرګونه مخه زمایم ورسره نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقالې د صفو په تعداد کې نه راځي بلکې د زمایم په شکل ورسره ای دا معیار هر جورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکي یو بورډ لري هغه د ډیټرانو بورډ د جورنالونو لپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاین یو راهنمو دی لارښود ټاکي او دغه لارښود څوکات کې چې کوم لیکنه دوی ته ورسي نوی هغه اوتومات ډول باندې مسترد وي.
ځینې لیکنې د سوي چې لمړی مؤلف لري ځینې لیکنې بیا لمړی مؤلف نه لري دوهم مؤلف لري دا کته توضیح کوي مطلب څه شوی؟
دا لمړی مؤلف یا په اصطلاح دوهم یا ګروپي مؤلف او وروستی مؤلف دا ټول نړیوال څېړنو کې هغه لمړی او وروستی ډیر مهمه ده. لمړی مؤلف هغه څوک دی چې هغه کار د اصلا د کار تر 50% نه زیات دغه کار کوي څېړنه د کړي دا پروپوزل د لیکلای دا او د څېړنې میتود هر څه کار د کړي. دوهم دریم څلورم مؤلف چې راځي خو هغه کسان چې د څېړنو کې مرسته کړي ده دا معمولا د ګروپ غړي د څېړنیز ګروپ یا معمولا په ځینې څېړنې چې څو پاتونو ترمنځ کېږي څو څېړنیز مرکزونو ترمنځ بیا په هغه کې چې هڅه چای و وړه برخه مخېستي بیا مؤلف هغه هلته ورسره پکې لیکي او هغه ورستي نوم چې راځي هغه ته بیا سینیئر ریسرچر وای هغه نو تقریبا همیشه یا د چیرنیز پروژې مشري یا هم د ډیپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې هغه د ټول پروسه د چیرنې او د چیرونکو د کار د ترستر ګلاندې ترسوي د تایید کړي به بعد هغه خاصه د دی چاپ د پاره مخکې لدی چاپ ته ولاړس یا د اقل جورنال ته ولاړس د پاره خاکې د سترګو تیر کړي د تبع سینیئر اوتور وای نو هغه لومړی او اخر مهمه دی په دامنځ کې چې هر څوک دی دا پنځه فیصد کېدای شي د پنځه فیصد برخه کې اخیستي او هغه د انګریزي اصطلاح چې ورته کاري مین ډرایوینګ فورس یعنی هغه اصلي عوامل یا ترسره کوونکي د څېړنې دوی نه دي.
په جورنالونو کې د مقالو د خپرېدو اهمیت په څه کې ده؟
تاسو که چیرته هر څېړونکی یا په بل اصطلاح شروع کوم که تاسو غواړئ د یو چا کار وارزوئ د هغه به هغه بیوګرافي ګورئ چې دې سړي څه کړي دي څومره کار یې چیرته کړی دی بیا به یا کارونو چا چې د ده کار فرما او په حساب یا د ته کار ورکول هغه نه پوښتنه کوي ضرور دی سړي کار څنګه وو خو په څېړنو کې کیسه بل رقم ده ځکه اکثره وخت څېړونکی هیڅ رئیس نه لري نو څېړونکي د پاره د ده د څېړنو تعداد او د سایټیشن چې څومره د ده په دې څېړنو کې د څېړنو نه یادونه شوی د نورو خلکو د خوانه او همدارنګه په کومو معتبرو ژورنالونو کې چې د انډیکس د ژورنالونو څومره پورته وي کومو کې د خپلې څېړنې خپرې کړې نو تاسو که یوازې مثلا ګوګل ته ورته ګوګل سکالر یو ځانته برخه ده چې د هر څېړونکي نوم ولیکي هلته د ده تعداد د پبلیکیشنونو چیرته څومره پبلیکیشنونه کړي یا څېړنې خپرې شوي دي څومره څېړنې کړي دي څو پیپرې لري څومره سایټیشنس او حتی څېړونکي ځان ته دوه مختلف پلاتفورمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلک لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او آر سی ډي چې ورته وایي یعنی د څېړونکي د ریسرچ آی ډي ده نو هغه څېړونکي د غنه پیژندل کیږي په حقیقت کې د دې څېړنو تعداد د څېړنو کیفیت د څېړنو کمیت د څېړنو ځای د څېړنو موضوع اصلا د دې څېړونکي پروفایل جوړوي هیڅوک به دې په اته کېدای شي هیڅ وخت څېړونکي لیدلې نه وي اما هغه پیژنې لاغه لیکنې پیژنې لاغه حجم دی څېړنو او کیفیت او کمیت د څېړنو
له شغل تنها څخه په مننی ازادي راډیوي مجله ل اساجی رادیو په منځني سپدول شپښنوي په ټول افغانستان کې د کونړ د سین غاړو ته د خوشولي طبي بوټي شین کیشي چې د درملو لپاره پکاري شي او دا بوټي لتی روسو کلونو را پتی خو خلک لري شو سره لبي خراباسي او پلوري د ځای خلکو په وینا سوداګری د سیمې له اوسیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا یې په غټو لارو کې پاکستان ته انتقالوي دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړی او د ساتنې لپاره دی هڅه وکړي داسې نشي چې دا بوټي بيخي پسې ورک شي په دې راپور کې د خلکو اندیشنې در سره شریکو او په پیل کې تاسو د کونړ د مسین غاړو ته ورولو
د کونړ وسیدونکو وای د سین په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوګولې پریمانه بوټي رازرغونیږي دغه بوټي شنی کلک یو نسبتا نری پانی سپین زړ او بنجانی رنګ ګولونه لري د څانګو ګدوالې په زنو سیمو کې یو متر او په زنو کې دو متر ترسيږي او ریخي په زمکه کې ډېری ژوريږي د کونړ سرکانو ولسوالی وسیدونکو فضل وهاب راتوویل د هر وړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تذکوري بیلچی او نور وسایل وړي او لبي خې باسي د خلکو په وینا چې دغه طبي او درملو کې کاریدونکو بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکي خاص کونړ او د نورګل ولسوالی ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالی چې د سین دواړو غاړو ته پرتی دي هم پریمانه پیدا کیږي او هلته هم خلک لسټو را باسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه به پلوري
د کونړ سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشن کیږي خلک یې په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څو اخلي او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل لمنځځي چې اوس هم زیات نسل یې لمنځتلې
په یاد ولایت کې حکیمان او یونانی طبيبان وایي خوګولي د تنفسي سیستم سربېره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره خ درمل دي د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دي په مرکز اسداباد کې یونانی طبيب حکیم سالم احمد صالح د خوګولې د ارزښت پاړه وړاندې وویل.
خوګولې بیلابیل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټي او داسې نور. همدغه خوګولې چې دا د ګټو لنیګا څخه قیمت بها نبات دی، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه اخراجيږي داغه په اخراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوی بلغم چې کمی، بل د ستوني درد لپاره، د معدې او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي هغه ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلک له حکومت غواړي چې باید د خوګولې او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي به وای ټولو ولسوالانو او امنیت قومندانانو ته دند سپارلې چې د خوګولې وستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل،
د خوګولې بوټه چې ده سرکانو ولسوالۍ نواله د ګوشتې اند ننګرار چې کوم د سین په دوانو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا په عموم د افغانستان یو شتمنی ده، یو قیمتي بوټه ده، باید په خمه عیار دغه ساتنه وشي. یو کبه استل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې، نو باید په داسې طریقه وستل شي چې دغه غا بنیاد ختم نشي. موږ ټول ولسوالان ته ویل دي چې باید دغه بوټي د استلو مخنیوي وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بيدري غرابستلو او به په نشت قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکو بوټي شته چې د کونړ د خوګولې له برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې ورستیو کې کیسه لرو، لنډه کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیښنو چ عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانه طبيعي. خدای نه پوهیږي چې زمانه پر انسان رحم نکوي.
د ونی تازه پاڼه پر غوي کې شوده، د پاڼې رګونه د خپل لاس تر رګو ګڼ خونري ورته ښکار اسول. پاڼې په ګوتو کې وڅرخوله، را وڅرخوله. پاڼې لکه لتاره پرې سوی کاغذ باد زنګ وانګ پرې وته. د ونې پر ځیږه ډډې ګوتې تیرې کړې. له ډډا پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندې غوندې پورته سوي وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته را بوټېدلې بوټې پر امسا را کش کړل. د بوټو شاته تیر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملای وچه سوا، له ویاله بیرته پوری ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ ږغ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل، ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجي صاحب مخ دې په خاورو سپېره سوی. حاجي د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست. د ډبی هنداره یې مخ ته ونیوله، له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و، پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولې وه. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه.
تو رسام پیکاسو وی هنر حق درواغ دی چه مشتده واک را پا برخه کوی چه حقیقت در کرو. لهم دی سرازادی روی مجل رانغارو تر بلی وی زحمت چی بر اجازه غوارم شدی وی.
آزادی رادیو لوونه تر وو.